آزاده پاتاپوک.
در امواج آزادی
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې ملګری ملتونه څرنګه له طالبانو سره تعامل کولای شي. د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونی ګوتیرش په کوربه توپ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شوه. د دې غونډې په پای کې انټونی ګوتیرش وویل دا غونډه د یوې ګډې نړیوالې تګلارې د جوړېدو لپاره وه، نه د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره. ښاغلی ګوتیرش زیاته کړه چې په افغانستان کې د ښځو پر کار اوسنی بندیز نه د ملګرو ملتو نه هم د ټولې نړیوالې ټولنې له لوري د منلو دی. خود وویل
It is difficult to overestimate the gravity.
په افغانستان کې د وضعیت د عمق اټکل ګران دی. دا په نننۍ نړۍ کې تر ټولو لوی بشري بحران دی. ښاغلی ګوتیرش په ورته وخت کې وویل چې کله مناسب وخت راغی دی به له طالبانو سره خبرې وکړي، خو اوس هغه وخت نه دی چې له دې ډلې سره خبرو ته کښېني. د دوحې په غونډه کې چې د ملګرو ملتو د سرمنشي په کوربه توپ وشوه، د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادو اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غړو هیوادو د استازو په ګډون تر شلو د ډیرو هیوادو استازو برخه واخیسته. د دې غونډې برخوالو پریکړه وکړه چې د افغانستان لپاره به بله ورته غونډه جوړه کړي. سوال دا دی چې څه باید وشي. دلته دا مسله له میلمنو سره څېړو. په دې خپرونه کې مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. غوث جان باز په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات، شنکی کړو خیل د سیاسي چارو کتونکی او صدیق منصور انصاری د سیاسي چارو کارپو د میلمنو هرکلی کوم. جان باز، که تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي که نه؟ ځکه چې د جمعې په ورځ د دوی وار له مخه ویلي وو چې د مې تر پنځمې به په افغانستان کې ممکن دا وارزوي چې خپل فعالیتونه بند کړي او که نه. ستاسو نظر؟
ګوري، ملل متحد خو خپل فعالیتونه په افغانستان کې ځنډولی نشي. کېدای شي چې یو نیم توقف پکې راشي، ځکه چې افغانستان خو چا من حیث یو دولت لغوه کړی نه دی او داسې قوت په دنیا کې نشته چې افغانستان لغوه کړي. خو خبره دې کېده چې افغانستان نن ورځ د داسې یو ډلې د خوا برمته شوی دی چې هیڅ نوی ملي قوانین په رسمیت نه پېژني، او دغو خلکو دغه ډلې دغه اخلاق او دغه کړنه بین ملي ټولنه هم یو نوی بنبست او کرکټ سره مخامخ کړی دی چې دوی سره څه رقم ته یو تعامل مخته کړي.
مننه جان باز، مننه. په همدې برخه کې چې آیا ملګر ملتونه به خپل فعالیت په افغانستان کې بند کړي او کنه؟ د ښاغلي انصاري نظر کا واخلم. صدیق منصور انصاری، تاسو څه فکر کوئ؟
پلانډا کې ویلې شو چې د ملګرو ملتونو سازمان چې افغانستان یو عمده غړی دی، یو په تکلیف او مشقتونو کې راګیر غړی دی، هیڅکله به د ملګرو ملتونو زړسوانده اډانه، هغه چې د بشریت دعویداره ده، هغه چې د انساني ارزښتونو دعویداره ده، هغوی به داسې کړنه ونه کړي چې هغه د افغانستان خلکو ته لا پراخ زجر او شکنجه ورکړي.
مننه انصاری صاحب. دې ته به بیا هم راشو چې که ملګر ملتونه خپل هڅې بندې کړي څه نتیجه به یې څه وي؟ د اغلی کډوخیل نظر که واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې ملګر ملتونه چې وایي د مې تر پنځمې به دا وارزوي چې په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي او که نه، څه اټکل کوئ چې ملګر ملتونه به خپل فعالیتونه په عادي ډول باندې مخته یوسي؟
جناب شبس، مشکل دا دی چې اوس خپله ملل متحد یو سخت انتخاب سره مخامخ دی. یو طرف خو د دوی خپله په مغه منشور یا ارزښتونو باندې پابند پاتې کېدل مهمه دي، بل طرف نه سازمان ملل حکومت خپله ځانګړی کوم عاید نه لري یا مالي امکانات نه لري، او د دوی امکانات د ټولو هغه اعضا یا ملکونه چې دوی سره غړیتوب لري د هغوی د مرستو لارو دوی ته کومکونه لیږل کېږي، امکانات برابرېږي او دوی به افغانستان یا نورو ملکونو ته دغه مرستې رسوي. زیاتره ملکونه وایي چې که چیرې ښځې کارمندانې ونه لري یا ښځینه کارمندانې لري شي، نو موږ خپل امکانات یا ډېر محدوده وو او یا بالکل قطع کوو. نو دوی خپل د مالی تمویل ستونزو سره مخامخ کیږي. تاسو کې پښتنه کړي په افغانستان کې ډیر مؤسساتو خپل تقریبا 50% زیاته بودیجه د لاسه ورکړه، ځکه چې یا زیاتره ملکونو خپل بودیجه په اصله معطل کړې ده، نه استوي، ځکه چې په همدې ته منتظر دی چې بالاخره که کوم بدلون د طالبانو په دریس کې راشي. نو کوم فشارونه چې په ملل متحد باندې دي او زیاتره سازمانونه د بشري حقونو نورو ته وایي چې تاسو څنګه کولی په داسې ملک کې دا کومک رسانیانې وکړي، یا موږ ورته کومک واستوو چې چېرته سې ښځه نور د انساني حقونو څخه برخمنه نه ده، حتی د کار کولو حق هم ورڅخه اخیستل شوی دی.
خو بل اړخ ته ستونزه دا ده چې ملګري ملتونه بیا په ورته وخت کې ځان مکلف کړي چې په افغانستان کې له بېوزلو سره مرستې وکړي، ځکه په دې باور دي دوی که چېرته مرستې ونه کړي بشري وضعیت به په افغانستان کې ډېر خراب شي.
موافق هم جناب شیبر صاحب، خو لیکن طالبان باید احساس مسؤلیت وکړي. دوی مسؤلیت هم دا ده چې خلکو نه روزي واخلي، او دوی دا مسؤلیت ده چې خلکو ته امکانات برابر کړي. راځئ چې دوی په دې د انساني دریځونو باندې باید خبرې وکړو. که چېرې ایبت الله نه غواړي چې مېرمنې کار وکړي، نو دی خپل ورته کوم امکانات پوره کړي. دا خو نه شي کېدلی چې دومره ستونزې په افغانانو راوسي، هغه بهرنیان هم چې د انساني مرستو له لارې غواړي چې افغانانو سره مرسته وکړي هغه هم محدوده وي. نو کېدای شي بیا ملل متحد کوم بله بدیله لاره پیدا کړي، کېدای شي د نورو مؤسساتو له لارې هغه وکړي، یا صرف کېدای شي هغه برخه وساتي چې امداد رسانی کېږي، نور بخشونه خپل وتړي. ان خپل ملل متحد هم خپله ستونزه، ځکه چې همدغه تمویل کوونکي ممالک باید دوی ته یا د مرستو اعلان وکړي، یا ورته وایي چې دا مرکه موږ کومک درکوو، او یا ورته وایي چې دا موږ کومکونه نه درکوو، نو تاسو هم باید ووځئ. نو دا نو ځکه دا ناسم یو دلیل همدا و چې په همدې بخش هم که چیرې طالبان خپل دریځ نه بدلوي، نو دوی به راتلونکي دریځ د په مقابل کې عکس العمل به څه وي، او د ابداد رسانی برنامه به څنګه کیږي.
مننه اغلې کړوخیل، دې ته اشاره وکړه چې د ملګرو ملتو د غونډې یو علت همدا و چې دوی به په راتلونکي کې په افغانستان کې خپل مرستې څرنګه کوي او څرنګه به تر خلکو پورې رسوي. لیکن انصاری صاحب، په دې غونډه کې که چېرته د ملګرو ملتونو اصلي هدف همدا و، نو په کار نه و چې د طالبانو استازي هم د دوحې غونډې ته ورغوښتي وای، او هغوی سره خبرې کړې وای چې دوی څه غواړي او څه تقاضا ترې ملګرو ملتونه لري.
د اصولو له مخې دغه موضوع ډېره مهمه وه، کله هم چې په یو مسله د دوو یا څو الکونو ترمنځ شخړه وي یا غوټي وي، د هغې غوټو او شخړو خلاصول یا حل یو طرفه او یو جانبه نه شو کېدی، او دا ناممکنه وي. هغه څه چې په دې غونډه کې ترسره شول د هغه د بن غونډې ته ورته و. د بن غونډه کې که چیرې ټولې ښکېلې خواوې حاضرې وای، یعنی په هغه وخت کې حزب اسلامي لورې چې په مسله مخالفینو کې بیا راڅرګند شو، د طالبانو لورې هم حاضر وای، موږ فکر کوو چې هم به د نړۍ دپاره دا یو لویه لاسته راوړنه وه، هم به د افغانستان دغه شل کلن بهیر کې په تریلیونونو ډالر ته د بشري او ترقیاتي مرستو په نوم د نظامي او کاري مرستو د بنسټونو د رغونې او جوړونې د نظام جوړونې په نوم مصرف شو. دا به افغانستان لزمه کې ډېر پورته کړی دی، اوس به له نننیو ناورینونو او ستونزو او تشویشونو او تکلیفونو سره نه افغانان لاس او ګرېوان وو، د سیمې هیوادونه او نه به هم نړۍ له یو لاړو ګواښونو ډاره ویره درلودل. موږ فکر کوو چې اوس هم همدغه لار ده، که چېرته بیا هغه ترخې او ناکامه تجربې تکرارېږي، نتایج به تر دې هم بدتره، تر دې هم خطرناک وي.
د جانباز صاحب نظر که وختم، جانباز صاحب څه فکر کوي چې د دوحې په غونډه کې په کار نه و چې د طالبانو استازي هم برخه اخیستي وای؟
البته چې نه، په هیڅ خو د طالبانو په مقابل کې قانوني او سخت دریځ لرم. زه دا ډله اصلا د افغانستان د استازولي کوم حیثیت نه ګڼم، او دا ډال د افغانستان استازیتوب نشي کولای ځکه چې دا ډال د افغانستان د خلکو نه د افغانستان د سنتي انسټیټیوشنونو نه د قانوني انسټیټیوشنونو نه خپل هغه مشروعیت نه دی ترلاسه کړی د لپاره دنیا دا ویني دوی دنیا ته فریب نشي ورکولای او دا ډیره ښه ده چې بین ملي مراجع دوی لکه دغه د دوهې ناس ته دوی نه دعوت کوي د دې یو ځلی بیا خې چې تاسو مشروعیت نه لري که تاسو په یاد اوسئ
چې هغه چې او بخښه جان باسب د سټ طالب طرف دی یو اړخ دی افغانستان پلاس کړي افغانستان پلاس کړي او ملګری ملتونه غواړي چې په افغانستان کې کار وکړي نو فکر نه کوي چې هغه څوک چې پکې واکمنان دي دغه اساس سره باید واضح خبري وکړي چې تاسو څه غواړي
طالبان د افغانستان واکمنان نه دي طالبان د افغانستان غاصبین دي او د دوی هغه کوم عامر چې دی چې نوم یې پاکستان دی او دغه استاد یې کوم چې حنا رباني کار نو بیږي دوی ته بلنه ورکړه د چین په واسطه چې هغه د تحریماتو کمیټې له اجازه واخیستله چې ملا متحد رای شي راولپندی ته هلته به ورته ووایي چې په دوحه کې څه تیر شول نو د دې خاطره چون دوی د افغانستان د حاکمیت او د جغرافیا غاصبین دي مشروعیت نه لري هلته به دوی ته وویل شي چې په دوحه کې څه تیر شول او کوم ګامونه باید دوی اوچت
مننه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی ټاکل شوی دی چې د می پښپښمه یعنی د شنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي او لکه څنګه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلې دی او ازادي راډیو ته د دوی ویاند هم د خبره کړې ده چې احمد خان متقی به هلته د پاکستان چین له بهرنیو چارو وزیرانو سره په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي او له پاکستاني لوري سره به هم په ځینو موضوعاتو خبري وکړي اغه له کړو خل تاسو څه فکر کوي چې د دوه په غونډه کې دا په کار نه و چې د طالبانو استازي هم برخه واخلي
زما پان باندې نه ځکه چې دا د طالبانو سره د خبرو اترو مجلس نه دا مهمه دا ده چې په اوسنی وخت کې یا د دومره وخت چې کله چې طالبان واک ته رسیدلی د مختلفو ممالکو مختلف دریزونه مختلف اندېښنې او مختلف انتخاب د همکاري ده چې یو ډول همغږي هم او هم نظر د دوی یو واحد نظر دی په منځ کې موجود نه دی چې هم د خپل کله نه کله طالبان او څخه غلطه ګټه اخیستل دي اوسنی وضعیت څخه او همدارنګه دنیا هم حیران ده چې باید څه وکړي زما په اند باندې دا مهمه ده چې اول یو اجماع د بهرنیانو په دریزونو کې راشي چې د مغه لپاره هم دا ناسته هم شوی دی ځکه چې په اوسني حالت کې تاسو پوهیږئ جناب شبر صاحب چې په لویه سطح کوم هغه تحولات چې را روان دي هغه ائتلافونه چې جوړیږي نو هر یو ډېر کوشش کوي چې هغه ملکونه چې ډېر حساس موقعیت لري او هغه څخه ډېر ګټه اخیستل کیږي چې افغانستان یو ارزانه ملک دی او دې ارزانه ملک باندې په یو ارزانه قیمت باندې هم امریکا غواړي چې خپل ګټه منافع لپاره دا وکړي به هم همدارنګه روس او چین دي نه غواړي چې خپل ګټه ترلاسه کړي نو ځکه دا موقعیت افغانستان ورته ډېر حساس هر یو کوشش په شکل د اشکال دوی په اصطلاح د سر کومه کوي چې او سره سیاسي برسې وکړي چې او سره مالی برسې وکړي او هم داسې روان دي خو لکه په اخر ورځ کې دوی هم دې په حساب ته باید ورسیږي او د نتیجې ته باید ورسیږي چې دا رقم حالت کې دوام کوي چې څومره دوی څخه متزره کیږي او دغه شریک ته ضرر دی دوی لپاره چې شي چې باید ورته اندېښمن سي او یو دریز غوره کړي نو زما په اند باندې دا مجلسونه په همدې شکل باید دوام کوي تر څو پورې دوی یو بل ته قناعت ورکړي چې دا رقم که هر څوک علیحدالی ده دوی په دې شکل باندې ساتي په آخر کې به دومره دا مشکل غټ شي چې بیا ټول څخه متزره روي نو په دې ناسته کې دوی موجوده ضرور نه ده که چېرې دوی یو واحد نظر یا موافقې ته ورسېد نو بالغه به دوی بیا طالبان را غواړي او بدون شک باید دوی طالبان سره بیا وغږیږي او خپل وړاندیزونه او اندېښنې او هغه اختاریه ده یا دلاسایي ده چې دغه به ورسره شریکه کوي تر څو پورې وګوري چې طرف مقابل څه عکس العمل څه وعدې او څه مخالفت کوي چې روسو بیا دوی مثلا بیا بل دریز یا تصمیم ته برسېږي چې اوس باید څه وکړو ځکه زما په اند باندې که دوی موجود نه و یو منطق درلود
اغلی کړو خیل ویل چې ملګری ملتونه به ورسته بیا له طالبانو سره خبرې کوي لبه خبرتیا ورسته هم دغه ټکی باندې تمرکز کوي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradiomode facebook پانه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
اسدی سپوکی پروگرام له اسدی رادیو او ری احمد شیبریان په خبرونه کې ستاسو کوربه د پروگرام موضوع مو ده چې ملګری ملتونه به له طالبانو سره څنګه تعامل کوي. د دې بحث لپاره مو په خبرونه کې شینکی کډوخیل، صدیق منصور انصاری او غوث جانباست بلنه ورکړی ده. انتی ټیکی ته راشم چې له طالبانو سره به ملګری ملتونه ورسره خبرې کوي. جانباست صاحب تاسو مخکې په دې ټینګار کوي چې له طالبانو سره باید په هیڅ ډول خبرې ونه شي، لیکن د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرس ویل چې دی چمتو دی چې له طالبانو سره خبرې وکړي چې ستونزه هوار شي. خو دا خبر هم شغل ګوتیرس وکړه چې اوس لا وخت نه دی، خو وخت به راشي. څرنګه ستاسو نظر؟
بالکل، خو داس چل دی چې ښاغلی شبر چې بیت څوک یو هیڅ نورمال عقل د خبرو اترو مخالف نه دی، او زه هم د یو عادي انسان په حیث د دې طرفدار یم، د دې جوړه یم چې خبرې دې وشي، مذاکرات دې وشي. خو طالبان مذاکرات نه کوي. دغه خو دغه د دوهې د پخواني قرارداد یو اساسي عنصر دی چې بین الافغاني مذاکرات باید وشي په افغانستان کې، باید یو افغانستان شمول د افغانانو حکومت رامنځته شي، نه طالباني حکومت. خبرم دی کده کله چې خغل ګوتیر شوای چې اوس مناسب وخت نه دی، بیا به در سره خبرې کوم او وخت نه ټاکي. دا خو په همدې معنی ده چې ته خغل طالبه رایشه تمکین وکړه، رایشه عقل په غریبان کې کا، او افغانانو سره خبرې را شروع کړي. یو ټول شموله کله چې ټول شموله وایم خغله شبه ابدا هدف هغه پخوانی فاسد ناکام او په ټوله معنا پاتې راغلي سیاسي هدف نه دی. افغانستان خو په هغه باندې ختم نه دی. درست افغانستان خود 30 میلیون خلکو دی، رسیدلو خلکو وطن دی، ولی طالبان افغانستان ته طالبانیزم جوړوي. په کوم حکم جوړوي؟ دې لپاره په کار ده چې دوی هغه علمرنه ګام چې بین الافغانی مذاکراتي او د هغې په پایله کې یو بین الافغانی حکومت را رامنځته کولی چې هغه به زی بیا د افغانستان کې به د قانون اساسي طرحه ورکوي، زی به جرګې ته او په افغانستان کې به مشروع انسټیټیوشنل دایریږي پیدا کیږي، وروسته د هغې چې دغسې یو مشروعیت رامنځته شي.
مانانه
طبیعتاً چې هم ګوتیرش هم نور بین ملی سازمانونه نور هیوادونه به یو مشروع حاکمیت سره سر کار لري او خبرې کوي، تر هغې پورې به دا خبرې همیشه په فاصله کې وشي. ولو که خغلی شبر سبا خغلی ګوتیرش راشي دا متقی سره وګوري یا بل کوم چارواکي دا د طالبانو سره وګوري، دا به څه پایله ولري؟ دا مشروعیت نه لري دا خبرې. ولو چې هر نوع قرارداد سبا ایران مثلا متقی سره امضا کړي د هلمند اوبو په سر، دا مشروعیت نه لري، ځکه چې حاکمیت په افغانستان کې مشروعیت نه لري.
مننه. انصاری صاحب که تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د حال یو نسبتا لنډه لاره دا ده چې ملګری ملتونه له طالبانو سره خبرې وکړي، او لکه څنګه چې جانباز صاحب ویل چې نه، یو ځلی باید یو بل حکومت جوړ شي او بیا د افغانستان په استازیتوب هغه له ملګرو ملتونو سره خبرې وکړي؟
موږ فکر کوو چې دغه هم خبرې دي، او دغه خبرې هم بعد خبرو مذاکراتو ته اړتیا لري. اگر که ملګری ملتونه د خپل ځانګړو استادو لاره کوي، لکه دا اوس چې د افغانستان د چارو لپاره یو ځانګړی استاذ وټاکلو، او که استاذ ده د اغلی حسن بایو به ترڅنګ چې هغه به د افغانستان په چارو مسایلو د ملګرو ملتونو سرمنشي او یا د امنیت شورا ځانګړی استاذ وي او تګ راتګ به کوي، یعنی مقیم به نه وي. موږ فکر کوو چې د دغې ډیالوګونو لا سرعت، لا زیاتوالی او پراختیا، او ترڅنګ هغه توافقات او پروتوکولونه چې شوي، دا خو د افغانستان ولس نه دي کړي، نه د دوهې په غونډو کې د طالبانو او د امریکې د متحده ایالاتو ترمنځ موږ من حیث ولس څوک استازی درلودو، او نه هم د هغه پخواني حکومت داسې څوک وو چې هغوی د ژورو او پټو او ښکاره مجالسو او مسایلو نه خبر وي. په دې کنفرانسونو او غونډو کې د ملګرو ملتونو استازو ګډون درلود. کله چې د دوهې هوکړه وشوه او لاسلیک شوه، د ملګرو ملتونو لخوا تایید شوه، او د ملګرو ملتونو سازمان د هغې په ملاتړ رسمي اعلامیه خپره کړه. ما هدف دې خبرونه دا دی چې موږ د افغانستان د عام وګړو او ولس په توګه په دې ټولو مسایلو کې نه دخیل وو او نه مسؤلیت لرو او نه مو صلاحیت ځکه صلاحیت هم نه درلو. ټول مسؤلیتونه راځي کېږي د امریکا متحده ایالاتو ته او په راس کې د ملګرو ملتونو رهبرۍ او امنیت شورا ته او یا هم دې خوا د سرپرست حکومت او یا هم د اسلامي امارت چارواکو ته چې دوی باید د افغانستان د خلکو په سر او سرنوشت نور وخت ځای نه کی نورې لوبې باید افغانانو په سرنوشت ونه شي. دلته ملک څنګه چې په خپل ملګري ملتونه وایي او تر منشي اعلان کړه چې تر ټولو خطرناک بشري ناورین په افغانستان کې روان دی که دغه حالات همداسې ځنډېدلي او پاتېدلي همداسې ناکامه او په یو بل د بدنامۍ تورونه لګېږي تر ټولو لویه صدمه د افغانستان عامو وګړو ته رسېږي تر ټولو لوی زیان د افغانستان خلک کوي نه
مننه انصاري صاحب
نه رئیس الوزرا او د مرستیالانو او کابینت او نم د بلګرو ملتونو دغه ډالري معاش اخیستونکو او کروزین سپارو ته چې دواړه خواوې په لویو کروزینونو کې سپاروي او پراخې تنخواګانې او دسترخانونه لري. نو موږ وایو چې د افغانستان ملت باید ونه ځورول شي او د دوی د خلاصون نجات لپاره هغه لارې پیدا شي چې د افغانانو ارمانونه وي د افغانانو تقاضا وي. هر سیاسي عرضه چې کیږي هغه باید ارزه مطابق تقاضا افغانستان ملت ارمانونه او تقاضا مطابق
مننه سری صاحب. وړاندې ازادي راډیو ته په فیسبوک لاله چې کوم اوریدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي هغه پیغامونه له نور اوریدونکو سره شریک وخو همدا له طالبان سره د خبرو په ارتباط به د اخلي کډوخیل نصر یو ځل بیا وخلم. اخلي کډوخیل تاسو یې چې ورسته ممکنه ده چې له طالبان سره ملګری ملتونه خبري وکي، یعنی طالبان په خپل چلند کې څه تغیرات راولي او کنه بل کوم ګام واخیستل شي، تاسو هدف څه ده؟
خطروس پر څنګه چې ما وویل طالبان همیشه د فیلی سی وضعیت یا ماحول څخه پورا ګټه اخیسته یا دوی خپله ده دومره پوهېږي او یا داسې دي مشاورین کېدی سي د افغانستان د باندې به دوی ته د مشورې او یا راهنمایانې کوي چې کله کله شاید دا راهنمایانې ډېرې د افغانستان په ګټه نه وي بلکې دوی په زیان هم وي، ځکه چې څنګه چې نارابانی بلل شوې وه خو د افغانستان څخه څوک نه، په دې معنی چې افغانستان به ورو ورو انزوا ته ځي. نو خبرې په دې باندې پکار دی چې بالاخره باید که چیرې دنیا یو تصمیم نهایي تصمیم ته ورسېد او یو دریځ غوره کړه او بیا دوه دریځه نه و نو معلومدار به بالاغه به ورته خپل دریځ اعلانوي او بیا به د طالب به امیدوار وو چې یو مثبت جواب ورکړي او د یو پوره تغییر یو بدلون لپاره هوډمن شي، ځکه چې دلته هم د دوی د بقا د دوی د تحریک دوام او همدارنګه د افغانستان د نجات موضوع ده. که دوه درې یا پنځه یا شپږ شیخان څه رقم چې دوی مغومه تاریک فکر او تنګ نظره دی نه شي کولی چې ټول ملت له دومره ستونزو سره مخامخ کړي. په دې باندې خپله طالبان باید په تصمیم ونیسي چې آیا واقعا دغه افغانستان دوی غواړي چې د پنځو شپږو نفرو په ګراو کې ورکړي او هغه څرنګه چې وغواړي هغوی ورباندې لوبې وکړي. دا خو انصاف نه دی که دوی غیلت برداشت لري، که دوی معلومات کافي نه لري نو ملت خو باید دوی قیمت ورنه کړي. نو دا خو باید دوی لپاره یو ډېر یو لوی ننګونه وي، یو دا چې دوی څنګه کولی شي چې له دنیا سره په تقابل کې اوسي، ځکه چې دنیا له دغه افراطي ډلو شتون نه په افغانستان کې هم نګرانه دي، همدارنګه د مخدره توکو همدارنګه د غیر قانوني مهاجرتونو دغه ټول هغه ستونزې دي چې دنیا ورته آماده نه ده. نو زه فکر کوم چې د طالبان لپاره به هم یو ډېر سخت انتخاب وي، یا داسې شپږو شیخانو هم دې وخوري او یا داسې دنیا سره د تقابل ته وځي، چې په دواړه صورت کې دوی لپاره به ډېر اسانه وي. امیدواره یم چې دوی همدې لپاره آماده واوسېږي او هغه وکړي چې د افغانستان په ګټه باندې تمام شي. دلته د افغان ملت نجات او د افغانستان د بقا او د ثبات مسله ده.
مننه. په فیسبوک کې مو د ازادي په څپو کې د دې پروګرام موضوع مطرح کړی و او یو شمېر اوریدونکو خپل نظر را سره شریک کړی دی. د احسان الله په نوم یو اوریدونکی لیکي ملګري ملتونه آخر مکلف دي چې د اسلامي امارت سره به تعامل کوي، بل هیڅ چاره نه لري. محمد داود ابراهیمی لیکي دوی په دری لیکلي دي چې کله ملګري ملتونه یو هیواد په رسمیت نه پیژني نو په هغه ملګری ملتونه د هغه هیواد قوانینو ته ارزښت نه ورکوي. ارمان وفا لیکلی دی په افغانستان کې باید ملګری ملتونه د اسلام د مبین دین په نظر کې نیولو سره د افغانستان استقلال او ازادۍ ته درناوی وکړي. ابراهیم شریفی لیکلی دی رحیم ګولیم له ایران څخه اول تاسو له میلمنو ته سلامونه او بیا وړاندې لیکي زه فکر کوم ملګری ملتونه اوس دوه انتخاب لري یا د اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل او بیا هم تر هغه انتظار کول چې تر څو دوی یعنی طالبان انعطاف ښکاره نه کړي چې دا هم د ده په وینا سخته دی. سیف الرحمن احمد لیکلی دی زه باور لرم افغانستان وروسته بلی د آبادۍ په خوا روان دی او ملګری ملتونه او غرب د ده په حساب او د ده په وینا باندې وحشیان دي. عبدالباری بیا لیکلی دی ملګری ملتونه به څه وکړي څه نشي کولی او صدیق الله صدیقی لیکلی دی چې ازادي راډیو ته لیکلی دی چې تاسو د غرب استازی یاستی نه یو دغه د افغانستان یو وروره. او عبدالجبار ترک هم لیکلی دی چې تاسو شیطانت کوي شیطانت نه کوو همدغه خبره چې څه کوو تاسو هم په خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ خپل نظر را سره شریک کړئ یو بل ته په درناوی کوو او چې کله ټول انسانان د یو بل درناوی وکړي د یو بل خبره واوري نتیجه به واخلي. صفت الله بیا لیکلی دی ملګری ملتونه د خلکو ته باید قدرت وسپاري د امریکا په خوښه ملګری ملتونه او امریکا یو شغه او یو امر دی. او یو بل اوریدونکو پښتون لیکلی طالبان باید دا مولس رسمیت ترلاسه کړي نړیواله خپل پر رسمیت پیژني هر دولت په ولس جوړیږي که د ولس کومک نه وي دولت جوړېدل ناممکن دی. او شیر علی خاکسار لیکلی دی په طالبانو یې تور پوری کړی دی چې طالبان به له دې جاسوسي ادارې سره څه کوي نه پیژم سي د دې مطلب څه شی دی. او یو بل لیکلی دی ساده چې هیڅ هم نشي کولی. او وقار احمد وزیر لیکلی دی چې تاسو مغرور یاستئ زه پوسټ کوم تاسو یې نه لولئ نو دغه دا ګیله هم د ده په ځای. او یو شمېر نور اوریدونکو هم خپل نظریات را سره شریک کړي دي چې نور وخت هم اجازه نه راکوي. راپشم جانباز صاحب تاسو ته د اوریدونکو نظریات هم مختلف دي لیکن په ورته وخت کې که چېرته ملګري ملتونه پریکړه وکړي چې افغانستان ته شا کړي او یا بل رقم شا کړي فرضاً د ملګرو ملتونو ځینو ډیرو مهمو ادارو مثلا د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی دی چې د ښځینه او پر کار د بندیز دوام د خیر ښېګڼې او مرستو رسولو چارو ته یو لوی خطر دی خو په ورته وخت کې دا وایي چې دوی په خپلو هڅو او خپلو مرستو ته دوام ورکوي. اما داسې هم کېدی شي لکه پخوا چې له افغانستان سره په نویمه لسیزه کې کېدل کله چې په کابل کې د مجاهدینو خپلمنځي جګړې وي ملګرو ملتونه د افغانستان د باندې د افغانانو لپاره فعال او په پاکستان کې دفترونه درلودل. جنبه سب څه فکر کوي چې آیا دا ممکن نه ده چې ملګری ملتونه له افغانستان بهر د افغانانو لپاره کار ته ادامه ورکړي؟
اساسي پوښتنه هم همدا ده خبره شبه ګوري د طالب د پروژې تر شا هغه کوم فرمول چې دی او هغه استخباراتي کوډ چې دی هغه یو دنده هم همدا ده چې افغانستان بیا انزوا خواته ویسي او د پاکستان لمنې ته واچوي. دغه دوی اساسي هدف دی په ډېرې خواشنۍ سره. د بلې خوا طبیعتا چې د ملګرو ملتونو سازمان افغانستان ته شا نشي کولی دا امکان نه لري. خو طبیعتا چې طالبانو سره به سیاسي راکړې ورکړې سیاسي خبرې اترې نه کېږي. افغانستان خلکو سره به بشري کومکونه کېږي هغه به جاري که هغه د غذا د بین ملي نړیوال سازمان دی که هغه بشري حقوق دي که نورې مرستې دي هغه به کېږي. خو هغه به کېږي په یو ځانګړي او خاصو چارچوبو کې بیا هم د همدغې نامناسبه ګاونډۍ چې پاکستان نومېږي د هغې د تاریخه به کېږي په ډېرې خواشنۍ سره چې تر ډېره بریده یوه ډېره غوښنه
حساب عمل تپات کی کاغه پیسې دی کاغه غذایی مواد دی کاغه ادویات دی کاغه کالی دی کاغه نور مرستې دی بشری ډیر وختونه برخه به خوشنۍ سره الته پات کی او بل دا چې افغانستان چې منځوي کیږي ټول ارتباطات بیا هم د همغه هیواد د تاریخ کی کاغه افغانستان صادرات لري واردات لري راکړه ورک لري دا د ستو د دنیا سره هغه به هم د همغه هیواد ک بانکی مسایل دی دا بیا هم د همغه اسلام آباد د تاریخ کی په ډیر خوشنۍ سره دغه د هغه کوټ استخباراتي کوټ چې نوم یې هیبت الله دی او څلور پنځه شپږ اته نفر چې دغه قدرت په افغانستان کې غصب کړی دی د دوی دغه هدف اساسي دغه دی که بیا هم وایم که دوی کې سالم خلک شته که دوی کې افغانان شته که دوی کې د هغه خلک شته چې د افغانستان تاریخ ته احترام لري افغانستان ډېر لرغونی هیواد دی ډېر تاریخي هیواد دی د دغه ملل متحد بنسټګر دی دوی لاړ شي دې شانو ته د تمکینو کې فکر دی وکړي هغه پوه خلک دې راټول کړي ټول طالبانیزم ټول طالباني خلک راټولول دا ځان باندې لښخند وهل دي سیاست په ملایانو نه کېږي دوی دې راټول کړي دا خلک مشورې دي ورسره وکړي چې دی دغه بین الافغاني کوم مذاکرات چې دی او دنیا پرې په فشاري کې دغه څه معنا که دوی غواړي چې قدرت په استبدادي شکل خپل ګلګۍ کې وساتي دا ناممکنه ده په یوویشتمې پېړۍ کې
مننه جان باسه مننه په دې اخلي کړوخیل نظر به واخلم اخلي کړوخیل تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دې خطر نشته چې ملګری ملتونه د افغانستان نه بهر د افغانانو سره په افغانستان کې مرستو ته دوام ورکړي یعنی خپل دفترونه له افغانستان وباسي
بالکل زکه چې یو اندېښنه همدام ده چې زیاتره ځایونو کې همدام به لکه چېرې اول خو ملل متحد له افغانستان څخه نه وځي بلکې هغه ټولو ابزارونه د استفاده وکړي تر څو پورې طالب دې ته قانع شي چې دوی وکړی شي په افغانستان کې پاتې شي او بل وړاندیز همدا ده چې کله هم د دفاتر د اسلام آباد ته بیا نه ځي ځکه چې ټول مصیبت خو له همدغه پاکستان افغانستان ته جوړ شوی دی او پاکستان شه په دې کې ډېر کوشش وکړي او افرونه به مطمئنن چې ناراباني کار به په دوهې کې ورکړي چې تاسو کولی شئ ټول خدمات له اسلام آباد نه مخته ویسئ ځکه دغه څلوېښت میلیونه ډالر به چې راځي په دې معنا چې موږ ټول هغه سازمانو ادارات ته ورکوو چې دوی په افغانستان کې خدمات عرضه کوي خو که چېرې د دغه دفاترو مراکز او دفترونه پاکستان ته انتقال شي خو بیا دا څلوېښت میلیونه افغانستان ته نه بلکې پاکستان ته ځي دغه ګټه بیا پاکستان ته رسیږي نو یو دغه یو لوی خطر همدا شته دی چې په دې کې پاکستان به ډېرې هڅې کړي او که چېرې له افغانستان څخه وځي څه فکر کوم په دری کې ماتل د وازګو غدود میره سن بیا به مغه چې لوی برخه په پاکستان ته ګټه رسیږي او ډیر یو ناچیز هغه ځینې غنم او وړي او چای پور او د شنبې چې بیا به افغانان ته رسیږي چې هغه په ډیر ان په کم اندازه باندې
هغه لیکړ خل تاسو چې ملګری ملتونه باید لټول ابزارو استفاده وکړي چې طالبان قانع کړي کوم فشارونه ممکن دي چې ملګری ملتونه په طالبانو باندې راولي چې دوړه خو به یو موافقت سره ورسی
خو اول شورا امنیت کولای شي نه ډیر برلاسه دي په خپل تصامیم کې او غوښته قوی تصامیم اخیستل کې څنګه اول خو همدغه محدودیت سفر یو سره منته هغه کسان ته چې زیاتره په همدغه تصامیم کې داخل دي غوته چې باید وسی همدارنګه مثلا
ولې او بخښه فکر نه کوي تاسو د خبرونه په پیل کې ویل چې مختلف وادونه سره هم نظر نه دي نو دی امنیت شورا غړي فکر کوي چې د افغانستان په قضیه کې سره یو نظر
لري خبره به همدې کې ده خبره همدا ده چې ما وویل چې همدغه مجلس دل پر مهم دي تر څو پر دوی یو واحد نظر ته ورسیږي یو واحد تصمیم ته ورسیږي یو اجماع نظر رامنځته شي دا اجماع نظر همدغه ده که چیرې دوی تمکین نه کوي ابڅوي یا اربع د بهغه شان چې مستقیم طالب متضرر شي یعنی طالب چارواکي اگر رهبریت چې تصامیم اخلي نه دا چې ولس متضرر شي دلته خو د ولس ضرر ډیر مهمه ده
انصاری سپ تاسو څه فکر کوئ چې دغه خطر شته چې ملګری ملتونه خپل فعالیتونه له گاونډي هیواده د افغانستان دننه وکړي
تر کومه چې موږ معلومات لرو د پاکستان استخباراتي استابلیشمنت په دې لار کې ډېر پراخ کار کوي او ډېر اوږده لاسونه یې غځولي هغوی په خوا هم تل هڅه کړی چې افغانستان بې ثباته وي په افغانستان کې فقر حاکم وي او دا د یو آزاد بازار په توګه دوی ته پرانستی وي چې هر تاریخ تیر او بدل او بیکاره مواد امکانات او هر څه دلته وپلورل شي. ځکه پاکستان د داسې هیوادونو په واسطه احاطه شوی چې اخواته هندوستان دی. د پاکستان هیڅ تولید هغوی ته ارزښت نه لري او خریدار نه لري هلته د هندوستان نږدې 2 میلیارد انسانانو نه. بل طرف ته ایران دی چې هغه په صنعتي قوت غښتلی دی. د پاکستان هیڅ بیکاره او یا نورو تولیداتو ته اړتیا نه لري. هر خوا که د سمندر نه پورې وګورو، که بنګلادیش دی او که برما او نیپال او دا هیوادونه دي، که متحده عربي امارات او عربي نړۍ ده، همدغسې یوازینی هیواد چې د پاکستان صنعت ورباندې ولاړ دی، د پاکستان اقتصاد پرې تقویه دی، که هغه د دوی د صنعت او تجارت د برخې نه وي او که کرنیز محصولات وي، دا ټول یا د افغانستان په اوبو یا د افغانستان د خلکو د ضرورتونو په اساس دوی تغذیه کېږي. تر څنګ چې کوم استخباراتي لوبې دوی په کار اچوي، د نړۍ نه د تروریزم سره د مقابلې یا مبارزې په نوم یا په نورو نومونو کومې تورې پیسې ترلاسه کوي، هغه یې لا بله لوبه ده چې دا اوس هم موږ خبرېږو چې هلته د اروپا کو ډلو او نورو ډلو په روزنه د هغوی په یو خوا بل خوا لیږلو باندې سره مصروف دي. که په دې حربه کې هم دوی بریالي شي چې هم استخبارات په دې لار کې ډېر پراخ او جدي کار کوي او هم د ډیپلوماسۍ دستګاه ډېره فعاله شوې. تاسې وګورئ چې د بهرنیو چارو دپاره دوی دوه وزیران ټاکلي دي، یو یې د بلاول بوټو چې په هغه سیاسي سمت هغه ناست دی، بل یې یوه کارکشته په وزن او جسامت ډېره کوچنۍ ممکن 50-40 کیلو وي، مګر په کار کې هغه څوک ده چې پخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیره پاتې شوی، دا یې د دولت وزیره ټاکلې. د دې نه معلومیږي چې د پاکستان یوازینی ادرس چې دا ډیپلوماسي نارباني یا بلاول بوټو کوي هغه د افغانستان د چارو دپاره ده. په دې ډېر ژور نظر لري، تر څو په نړیواله کچه هغه ډیپلوماسي چې په افغانستان کې دننه تقریبا فلج ده او د نړۍ سره اړیکې نه لري، دغه ډیپلوماسي چې هغوی ځانونه قوي وښیي، هلته تر شا انګریز او د انګریز استخبارات او ډیپلوماتیک او سیاسي دستګاه ولاړه ده، هلته ممکن د امریکي متحده ایالاتو ته هم په ځینو تکتیکونو ګپ ورکړي، هلته عربي نړۍ او نورو هیوادونو باندې خپل اثر رسوخ نه کار واخلي. نو دلته دا چې چیرې د ډیپلوماسۍ په برخه کې هم دوی په دې وتوانېږي چې د افغانستان ډیپلوماتیک مسایل د افغانستان پر لور د ملګرو ملتونو مخ هم هخوا ته واړوي، دا به د هغوی لاسته راوړنه او د ملت په وړاندې د شته حکومت او د امارت په وړاندې به دا یو نوی لوبه وي چې هم به شته چارواکو ته پراخې صدمې ورسوي او دوی باید د جدي عقلانیت نه کار واخلي په دې برخه کې، او لویه صدمه به بیا د خاورې او دې ولس ته وي او پراخ ګنبودیز او پراخې ستونزې او ناورینونه به متاسفانه افغانستان ته راوړي.
مننه انصاری صاحب. لایبه خبرتیا وروسته دا موضوع چیرو چې ملګری ملتونه وایي چې پلان راتلونکي کې د افغانستان لپاره بل غونډه جوړوي، دا غونډه به د افغانانو لپاره ګټوروي او کنوي؟
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي،
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00
او د سهار لښ په ګډه مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوري. د پروګرام موضوع مو د ملګر ملتونو باندې طالبانو سره څرنګه تعامل کوي. د دې بحث لپاره مو په خبرونه کې شینکی کړو خیل، صدیق منصور انصاري او غوث جان باسته بلنه ورکړې ده. اوس د دې موضوع ترازو چې ملګری ملتونه وایي چې دوی د افغانستان لپاره بل غونډه جوړوي، خو د دې غونډې وخت یې نه دی ټاکلی. د دوحې په غونډه کې چې د مې په لومړۍ او دوهمه نیټه د بندو دروازو تر شا ترسره شوه، د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې بلې غونډې د جوړېدو خبر ورکړ. اخلي کړو خیل، څه فکر کوي چې څه اټکل کوي چې ولې بل غونډه او د څه لپاره بل غونډه چې تیاره غونډه دوی لرله او د مختلفو خواوو استازي هم راغوښتي؟
په معلوم ده ته یوازې غونډه باید ونه اوسېږي، باید غونډې جوړې شي او راتلونکې نه بلکې نورې راتلونکې غونډې باید وي، تر څو پورې چې یو فیصلې ته ورسیږي، یو منطقي او یو عملی اقدام رامنځته شي، ځکه چې وضعیت که در قب دوام وکړي نه تنها چې د افغانانو په ګټه نه ده، بل طالبان په ګټه نه ده، او د منطقي او د جهان په ګټه نه ده، او په یوه نتیجې ته رسیدل مهمه دي. د بلې غونډې معلومدار غونډه خو به جوړه شي، او مهمه ده چې دې غونډې افغان ولس او فعالین او هغه سیاسي ډلې ښځې ځوانان دا ټول دې نه څنګه ګټه اخیستل شي، دې لپاره څه امادګیانې ونیول شي، دې لپاره څه اسناد راشي، دې کې نظریات څنګه سره یو ځای شي او دوی ته ولیږل شي. دا ټول نه مهم همدا ده، ځکه چې آیا افغانانو ته اجازه ورکوي چې په دې ناسته کې ګډون وکړي، آیا طالبان هم دې غونډې ته راځي، ځکه چې که هر څوک راځي باید له پوره امادګۍ سره وي. نو دې غونډو نه ګټه اخیستل ډېر مهمه ده، چې څنګه افغانان وکړی شي چې دنیا ته دا قناعت ورکړي چې افغانستان باید تنها پاتې نه شي، ولس زیاتره باید متضرره نه شي، او څنګه وضعیت څنګه اصلاح شي، ځکه چې اوسني حالت باندې چې طالبان روان دي، نه تنها چې دوی افغانستان ته لوی صدمه او ضرر رسوي، دوی خپل ځان ته او خپل راتلونکي ته صدمه او ضرر رسوي. وضعیت په دې رقم که دوام وکړي، دا خو د هیچا لپاره قبول نه ده. نه ده چې افغان ولس، افغان سیاسیون، مدني فعالان، رسنۍ ټول یو پوره امادګۍ سره د دې مجلس امادګۍ ولري، که چیرې حضوري ګډون لري او یا داسې خپل نظریات سره.
دلته اغلې کډوخیل، دلته سوال هم دا ده، یعنی تاسو مهمه موضوع ته اشاره کوئ چې افغانان باید له دې ګټه واخلي. په دې غونډه کې که چېرته د طالبانو استازی ورځي، طالبان متحد دي او یو نماینده به هلته ورشي او په غونډه کې به کښینی، او که په قطر کې دا غونډه وي تیار هلته نمایندګي هم لري. لیکن له طالبانو پرته د طالبانو سیاسي مخالفان چې د دنیا په مختلفو هیوادونو کې سره تیت او پرک دي، حتی د میرمنو فعالانې چې تاسو خپله په دې برخه کې هلې ځلې کوئ، متحد نه دي. فکر نه کوئ چې د دوی یو اتحاد ته ضرورت شته؟
کاملا جناب شیبر صاحب، مهم هم داده چې مال څنګه افغانان دین پوره ګټه اخیستلی، مهم هم داده چې افغانان څنګه اجماعي نظر پیدا کړي، څوک چې د اصلاحاتو طرفدار دي، د جنگ طرفدار نه دي، د خبرو اترو او د یو سیاسي حل پلټونکي دي، دوی هم باید یو اجماعي نظر ته سره ورسیږي. طالبان اوس یو څه مشکل لري، ښاغلی متقی ګدګرځي هم څه د یو روپۍ صلاحیتو سره نشته دی، ځکه چې دی خپله نشي کولای چې خپل مشر وګوري، او د لپاره به ښاغلی یوسف وفا بل به واسطه کېدل تر څو پورې به دی د پیام لیږل کېده. اوس دنیا په دې باندې پوهېدلې ده چې د ښاغلی متقی سره هیڅ نوه صلاحیت نشته، کابل واک او اختیار نه لري، او سمبولیک اداره ده. حتی دوی مشر ورو په ورو باندې هغه ټول هغه سیاسي قدرت خو لاس کې نیولی، مالی قدرت هم چې څنګه بدرای ورنه مستعفی شه، په همدې خاطر چې بدون د حساب کتاب مشر د لوی بنادرو پیسې مستقیم د ته ځي، ځکه چې هغه خپل قوم نورزیان او نور کسان چې دی ورباندې ځان ساتي هغوی لپاره پیسې ټولې. درېیم دا ده چې اوس هغه ورو په ورو حتی د مسئله به افشا شو، چې حتی ایران ورته مشوره ورکوي چې باید ځان ته یو قوت یو فورس جوړ کړي تر څو پرې ستا ساتنه په قندهار کې وکړي. متاسفانه تاسو وګورئ چې د یو اخوندي حکومت چې د یو افراطي شیه ده، څنګه یو افراطي سني سره دوی، یو تنګ نظره سني سره دوی څه رقم همکاریانه کوي. دغه استخباراتي لوبې نه دي چه شی، دغه بملي تقابل نه ده چه ده. نو دې خاطر دنیا اوس که ښاغلی متقی غواړي سفر، باید اصل خپله دی ونه کړي، ځکه چې اوس دنیا ورباندې په دې باور رسېدلې ده چې دوی سره واک اختیار نشته، واک اختیار له مقام مشر سره او پنځه شپږو شیخانو سره ده. بدون شک داسې که بیا ښاغلی متقی او بیا نعیم وردګ او اسماعیل شاهین او نور بلال کریمی دا کسان چې بیان یا ستون ورکوي چې داسې ده وهسې ده، هغوی پوهېږي چې دوی سره واک اختیار نشه، دوی باید په دې مراسمو کې دوی خپله ګډون ونه کړي، ځکه چې دوی هغه وعدې چې هلته کوي هغه بیا بېرته پوره کولی نه شي. نو ما ځکه ویلي چې ټول هر طرف باید پوره امادګۍ سره که چېرې ښاغلی متقی هلته ځي، باید دغومره واک اختیار او صلاحیت ورته ورکړی چې که وکوم وعده کې پوره کولو امکانات هم باید هغه ولري.
مننه.
غیر دغه نه فکر کوم زیای وخته او بالاخره نتیجه به بسفه.
مننه جانبا صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو له دوهمې غونډې افغانان څرنګه ګټه اخیستی شي، باید څه وشي؟
البته څو ټکي دي ښاغلی شکر. اول خو کله چې موږ وایو چې راتلونکي غونډه یا بین ملي ناسته، دغه راتلونکي ناسته عمدتاً پنځه هیواده دغې اجنډا، دغې محتوا او دغې پایلې ټکي، دغه نور هیوادونه هسې زمایم دي. ځکه چې پنځه هېواده د هغه اصلي دایمي غړي دي د امنیت شورا، چې هغه متحده ایالات دي، انګلستان دي، فرانسه ده، چین ده او روسیه ده. اوس راځي وګورو چې دغه هېوادونه په کوم تعامل او په کوم مناسبات کې د یو بل سره دي. موږ تاسو نن ګورو چې دا هېوادونه مثلا روسیه او چین د یو خوا او فرانسه او انګلستان او امریکا د بل خوا په ډېر یو لوی استراتیژیک تقابل کې واقع دي د اوکراین د بحران له کبله. او دا چې د دوهې نننۍ ناستې نتیجه هم ورنه کړه، یو اساسي علت او عنصر هغه شبر همدغه تقابل و. مثلا وګورئ روسیه او چین څه وایي. روسیه، چین او د افغانستان ګاونډیان دوی څه وایي؟ دوی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو سره باید تعامل وشي او ټول شموله حکومت رامنځته شي او طالبان دننه تغییر وکړي. دا د دوی موضوع کیده. غرب څه وایي؟ غرب وایي چې دا هغه ډله ده چې د بشر حقوق، د ښځو حقوق نه رعایتوي، ځکه خو دا ډله د پېژندلو وړ نه ده. خو اساسي ټکر بل ځای کې دی. اساسي ټکر دا دی چې طالب هغه پروژهي ماهیت چې لري تر ډېره بریده د امریکا او د هغې د متحدینو د کنټرول نه وځي او د منطقې د مقتدرو هېوادو د نفوذ لاندې راځي. نو اوس دغه اجماع د منطقوي او فرا منطقوي د طالب په سر وجود نه لري، ولو چې پنځلس ناستې نورې هم وشي تر څو چې د دې هېوادو هغه خپل منځي منافع یا خپل ملي منافع د افغانستان په بحران کې خوندي نه اوسېږي نه شي. هیڅوک په افغانستان باندې مین نه دي. هیڅوک ښاغلی شبر، نه په تا، نه په ما، نه په ډېرې محترمې آغلې کروخیل او انصاري صاحب باندې مینان نه دي. زموږ په ماشومانو باندې څوک زر نه خوږېږي تر څو چې موږ ونه خوږو. زه خو چې ټینګار کوم او رابلم دغه ښاغلي طالبان چې مذاکره وکړي د افغانانو حکومت رامنځته کړي، خبرې اترو ته شروع وکړي، یو افغانستان شموله حکومت رامنځته کړي. اول راځي چې ځان په رسمیت وپېژنو دننه په کور کې، بیا وروسته لاړ شو دنیا سره تعامل ډېر آسان کړي. په دې ترتیب که تاسو ټول نه اماراتیان او طالبانان جوړوي دا امکان نه لري. شبر، کروخیله، انصاری، جان باز، موږ طالبان ناستو او تل نشه کولی موږ نه طالبان جوړ کړي. موږ متنوع فکر لرو خو د افغانستان ضد فکر نه لرو. راځه را سره خبرې وکړه، راځه را سره کښېنه چې داسې حکومت جوړ کړو چې د ټولو افغانانو اوسېږي، د ټولو قومونو اوسېږي او د ټولو سیاسي متنوع افکار هلته خوندي اوسېږي. راځه اساسي قانون جوړ کړه، د اسلام د مبین دین د ارشاداتو په رڼا کې. د سره افغانستان غواړي مسلمان کې دا امکان نه لري. نو په دې ترتیب چې بیرته راشو اساسي خبرې ته، ښاغلی شبر، د منطقې او د فرا منطقې د اجماع د رامنځته کولو رامنځته کېدو سره سم کېدی شي چې راتلونکي ناست یا اغلې کروخیر ناستې که ما محسوس او ملموس نتیجه ورکړي تر څو چې د دغو هېوادو منافع په تقابل کې اوسېږي نور هم به زه ورته پرې زوریږو.
مننه جان باسه وبخشه.
یو خوا خو دننه د طالب د لاسه زوریږو چې خبرې اترې نه کوي، اجماع دننه په کور کې رامنځته کېږي او بل هغه تقابل چې
له 1950 کال را وروسته ملګرو ملتونو خپل منشور وړاندې کړی دی. تر نن پورې هم دغه پنځه هېوادونه هم نظر نه وو. ګټې سره بېلې وې، جغرافیه طبیعي خبره ده سره بېله ده او د دوی هم اقتصادي ګټې بېلې دي او هم سیاسي ګټې بېلې دي. لیکن هغه وخت د دوی اقتصادي او سیاسي ګټې د نورو هېوادونو لپاره سره نږدې شوي دي چې هغه هېوادونه په خپله ګټې درک کړي. مشکل پدې کې ده چې دغه وس افغانان د تاسو د طالبان په ضد خبره کوي. یو طالب کې د شي په افغانستان کې تاسو په ضد خبره وکي، هغه هم افغان دی، تاسو هم افغانان یست. افغانان په خپل کې سره خپل مشکل حل کړي. اول ګام باید
اغلی صبر.
بله،
اول خبره شو موږ تاسو خو د غزما او تاسو خبره یو د سیمتر تفاوت نه لري. قطر زمون دا وایم چې راځي خبرې اترې وکړو و طالبہ و شبره و جنبازه و کروخیله. راځه چې کینو څه تقسیمات دي. زه شخصا هیڅ څوک نه غواړم. پرون ډیپلوماتم زنن زم سرمالم کیږم، هیڅ ماته هیڅ شي مړه کوه. خو راځه یو ټول شموله حکومت را جوړ کړه چې د ټولو افغانانو پکې هغه منافع خوندي وسیږي. ته ولې د ښځو تعلیم بندوي؟ په کوم قانون یې بندوي؟ ته ولې د ښځو کار بندوي؟ په کوم قانون یې بندوي؟ دا ته په هیګ دا خو د پیړیو نقص افغانستان ته دا خو د پیړیو zarar رسوي افغانستان ته نه دی باندې خو ماشوم مون پیګي په کوم ځای د قران شریف کې دا راغلی دی چې د ښځو کار بند د ښځو تعلیم بند او ټول حقوق د پولندې کا کور کې کیناو ګوري شبیر صاحب دا خبره خو ډیر محسوس دي کنه د دې د بیس په سر دی د څه یو دغه سره مخامخ ستو چې خبره در سره نکوي خبره دی ناوري او زما هغه مدینه فاضله زما په جپ کې د څه وای منی به کناغه دی اعلان کړی چې خارج کې حساب غنان دي ما انتقادي په چقوی وای دا خو تاسو ووري د خبره نو دی به تمکینو کې سرګریبان چې هغه چې تاسو فرمایل یو بل سره کینو خبرې وکړه ته طالب عزت نه خو کېګم خیر دی زما په ځای محمود ریش د سره خبرې وکړي زه به وکړم چې کینم خو واره د محمود خبرې
مننه جان باس
محمود بس تا خبر و
بله مننه انصاری سب قصه سونه سره اخلم څه فکر کوي چې د ملګرو ملتونو د غونډې لپاره باید افغانان څو کې بل غونډه هم را روانه ده او ملګرو ملتونه وایي چې په لاند وخت کې به د غونډه جوړوي
زه فکر کوم چې یعنی موږ وړاندیز او هیله ټول درنو افغانانو هغه په کور دننه دي چې په شرق او غرب کې دي چې په رسنیو کې دي علمی او چیلنجو مراکزو کې دی هغه چې غږی رسیدای شي هغه چې حتی زاینی ولای شي ټول باید د افغانستان او د افغانانو د فلاح بقا او پرمختګونو لپاره سره غږ لاسونه او ټول حتی یو کو او پرې نګدو چې زموږ شریر گاونډي یا د افغانستان د ملت او د خاورې د ارضي تمامیت دښمنان زموږ په سرنوشت او راتلونکو نسلونو په سرنوشت لوبي وکړي شي پکور دنه چې څوک هم حاکم دی ما مخکې اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو سره د خبرو اترو او هغه کانفرنسونو په نتیجه کې یا د دوی په اصطلاح د مبارزو په نتیجه کې راغلي دي دا امارا وستي نه هم درنو ملمنو او تاسو اوستل ته ځان حاکم غني د دوی سره چې کوم تعاملات ملګرو ملتونو او د امریکای متحده ایالاتو کړی هغه پروتوکولونه باید د افغانانو مخې ته راوځي او که هغې کې د افغانانو د خیر او فلاح او بقا مسایل وي باید تر شا یې ودرېږو چې هغه عملي شي له سر تر پایه د هغې د عملي کابه لپاره کار وشي او که چیرې د افغانانو په زیان کوم مسایل پکې وي د هغې باید په جدیت او شدت سره دقیق او عمیق مخنیوی وشي او پر ځای داسې مسائل چې د افغانانو نه یوازې د اوسني نسل بلکې د راتلونکو نسلونو ګټې پکې نغښتې وي پر هغې کار وشي لسته مسؤلینو سره هم باید د افغاني بنسټونو او ادرسونو او کاغه مخالف ادرسونه دي که په کور دننه موافق ادرسونه دي او که منځلاري یا به طرفه ادرسونه دي چې غاګلري او حچلري او لاسرسي لرلی شي دوی هم باید خپل انتظام رامنځته کړي کاغه سیاسي شخصیتونه او ټولنې او بنسټونه دي که هغه مدني علمي او فرهنګي سازمانونه دي باید د پراخ انتظام لارې هم د شته مسؤلینو سره د ډیالوګ لارې پرانستل شي هغه په دری کې یو متل دی وایي ګب د ځان کې بشناسونه د دوی سره له نږدې خبرې اترې وشي چې تاسو څه کوئ څه کول غواړئ خواندین بند کړي دي د نجونو لپاره په کوم شرایط دلایلو په کوم اصول او اساساتو په انتونونو باندې کړی د نجونو د لپاره کارم باندې کړی په کوم شرایط دلایلو او اصول هغه خلک پن مونږ ته په میز کې دی چې مونږ یې مطالعه کو او مونږ یې در سره ومنو په هغه لاس او صبر وکړو او نړیوالو ته هم موږ د ولس په توګه قناعت ورکړو او کدا چې دلایل نوی نو بیا تاسو په کوم اساس او د کوم ګټو د لپاره
ماننه انصاری
کومې ګټې ترلاسه کړې
مانه
من هيسي حکومت یا تاسو امارات او د ملت من هيسي ملت نو دا د شي موږ به یو لار پرانستل شو او دغه ورته ناسې د نړیوال ټولنې د ملګر ملتونو د ادرسونو سره په نړیواله کچه هغه افغانان چې بهر دي ټول تشویقو چې د نړۍ له پارلمانونو او حکومتي ادارو او نورو سره د افغانانو د ژغورنې او د دې خاورې د ژغورنې او فلاح لپاره ګډ کار وکړي ترڅو موږ د نورو د لاس اعلان شو او زموږ ترنويش ډیپلوماسي او بنسټونه او ارزښتونه د بل چا لاس ته ور بیا ونه غورځي.
مننه انصاری صاحب. د خبرونې په ورستیو شیبو کې یو څو ثانی لا لرو، اغلی کډخیل که په اخر کې ساسو نظر په لنډو واخلم چې د ملګرو ملتونو بلې غونډې ته باید افغانان څه وکړي؟
افغانانو لپاره دا مهمه ده چې آخرین فرصتونه دي بلدې څخه زمې استفاده وکړي، د یووالي لپاره، د هم غږیږ کېدلو لپاره، د یو واضح او ملي دریځ غوره کولو لپاره باید سره یو ځای شي او خپل وړاندیزونه یا د مشارکت لپاره باید هلې ځلې وکړي.
مننه ډېره مننه اغلی کډخیل چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. انصاری صاحب له تاسو څخه هم مننه کوم. جانباز صاحب له تاسو څخه هم. هغو اورېدونکو چې د فیسبوک له لارې په دې خپرونه کې برخه واخیسته او خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړل، د هغوی هم منندوی یم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
دخستا پیغلو نتادا نشئ توکو احتیاط تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بد